دا مشال راډیو دا ستړي مشي واخ دا ما خام 15 بجې دي دا نن ورځې اخري خبري غړې کې زه ګل ایاز او مليحه امیر زاده درته هر کلی وای په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له مليحه امیر زاده نه اورو
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی د پاکستان په سېنات کې ځینې اپوزیشن ګوندونو ویلي د غواخ په صورت کې به د منتخب حکومت ملاتړ کوي د خیبر پښتونخوا گورنر وایي د قبایلی سیمو د ټولو بیکوره شو کسانو واپسي به د راتلونکي کال تر نیمای پورې سرته ورسیږي او رپورټونه وایي زیات امکان دی چې د جهادي جون په نوم بریتانوي وسوال په یو ډرون برید کې وژل شوی دی تفصیل د پاکستان پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي د غواخونو په صورت کې به د منتخب جمهوري حکومت ملاتړ کوي تیر مازیګر د سېنات غونډې ته د وینا په وخت پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز احسن ویل د حکومت له کارکردګۍ نه هیله دی خو اپوزیشن ورسره ولاړ دی دوی ویل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي د دوه ورځو راهیسې د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر د وروستي بیان پر ضد خبرګون ښودلې دی خو واکمن مسلم لیگ نون ګوند جرأت نه لري چې سپینه خبره وکړي د مسلم لیگ نون سېنیټر نیحال هاشمي غونډې ته ویل ټول ادارې دی له آئین سره سم کار وکړي د البته د پوز نوم وانه خستو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان کاکړ تور پورې کړ چې د پاکستان رسنۍ د ناجمهوري طاقتونو مرسته کوي هونه ته په وینا کې د پاکستان تحریک انصاف غړي نومان وزیر د پوز امریکو دفتر د نهي د ورځې بیان دا تړو کړ په هغه بیان کې د حکومتداري ښه کول او د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د اقداماتو ویل شوی و د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای د قبایلی سیمو په اړه د تر تړلو دروازو شاته فیصله نه کیږي بلکې لولس د پښتنه وشي تیر مازیګر په پیښور کې د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه له مشرانو سره تر جرګه وروسته نوموړي مشال ریډیو ته ویل په دې موضوع به د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي نوموړي دا څرګندونه په داسې مهال کړي چې څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم یو کمیټه جوړه کړه چې د قبایلی سیمو راتلونکي په اړه خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی ویلی چې د قبایلی سیمو د ټولو بیکوره شو کسانو واپسي به د راتلونکي کال تر نیمای پورې سرته ورسیږي نن د پیښور گورنر هاوس لخوا په جاری شوی خبر پاڼه کې د نوموړي د خپلې ویل شوې دي چې په قبایلی سیمو کې د امنیتي اهلکارو د قبایلی ولس په قربانو له زیاترو سیمو وسلوال ختم کړل شوی دي او امن پر ځای شوی دی د نوموړي په خبره په بیکوره شو کې اوه لکه کسان خپل کورونو ته ستانه شوی دي او باقي پاتې به د راتلونکي کال تر نیمای کورونو ته ولېږل شي د بلوچستان د تعلیم د سانګې چارواکي وای د سلګونو هغه سکولونو او ښوونکو پر ضد بکار وکړي چې اوازې په کاغذونو کې دي او یا استادان په کورونو ناستن خاخلي د بلوچستان د تعلیم د سانګې وزیر سردار رضا بړیچی د جمعې په ورځ د مشال ریډیو سره خبرو کې ویل په دې لړ کې به راتلونکي میاشت دقیق معلومات له رسنو او اولس سره شریک کړي
دا تقریبا د ګرد سکولانو د بلوچستان مشکوکي ډیټا اخیستی ده چېنې کمرې پکښې کېدي مسم فیسلټي دي څنګه دي او ټیچران څنګه پکښې کېدي د دې باقاعده موږ کوډینګ کړی دي میټینګ ګو سکولانو یو تصور شته ټیچران یې هم ګوښي
په کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د سانګې چارواکي او لوړپوړي حکومتي افسران دا کوي په دغه صوبه کې په سلګونو داسې سکولونه دي چې اوازې په کاغذونو کې موجود دي او په رښتیا هیڅ هم نشته په خیبر پښتونخوا کې ټیکاداران وایي چې صوبایي حکومت د مشاورانو او د رشوت خاتمې په نوم د نوو پالیسو له لارې دوی بې ځایه تنګوي چې لامل یې د ودانۍ په سند بد اغېز کړی دی دا څرګندونې د جمعې په ورځ خیبر پښتونخوا د ټیکادارانو تنظیم په پیښور کې یو خبري کانفرنس کې کړی دی د ټیکادارانو د تنظیم یو مشر انجینیر ارباب محمد واصف خان نن مشال ریډیو ته ویل
دا وخت له پاکستانی پوځ او اسټابلیشمنت سره دا چې نه یوازې
کنسٹرکشن انڈسٹری کی کرپشن ختم ہوئی کرپشن مونگ نہ کہو کرپشن مونگ مانے پولیٹیکل اور گورنمنٹ آفیشلز کی لگیا دی دے آر بلیک میلنگ اس مونگ بس کہو ٹولے پروجیکٹس دا کنسلٹنٹ دا وجہ نہ ڈیلے شوی
بخنه غواړو د یو تکنیکی سنز له وجې تاسو اول یو بلغه غواړو بل خو صوبایي حکومت وایي چې د ودانې په صحت کې سند کې نوی پالیسی د خ بدلون په نیت راوستي ده خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره بی بی سی د لوړپوړي برتانوي پوځي افسر له خولې وایي زیات امکان دی چې د جهادي جوان په نوم یو برتانوي وسلوال د شان په رقا سیمه کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. په یاده سیمه کې اسلامي دولت وسلوال پیاوړي دي. په عین حال کې د امریکایي میډیا رپورټونه د یو ناڅرګند امریکایي چارواکي د خولې وایي چې هوایي برید په نخه لګېدلی او دا چې دغه وسلوال له منځه یوړل شو. د امریکا دفاع وزارت د نومبر په 12مه تصدیق کړی چې یو ګاډی یې په دې ګمان په نخه کړ چې په باور یې دغه نکاپوش وسلوال پکې موجود و. جهادي جوان وړاندې څو وارې د اسلامی دولت وسلوالو په یو شمیر ویډیوګانو کې د غربي برمتشو کسانو په سرونو پرې کولو خودل شوی. د دغه برتانوي وسلوال اصلي نوم محمد ام ام وازی دی. یو پخوانی برمتشوي کس دغه وسلوال یو خونخوار نفسیاتي مریض بللې دی. په عراق کې کورد پېشمرګه ځواکونه د امریکا په مرسته د هیواد په شمالي برخه کې د سینجار ښار مرکز طرف ته پېشقدمي کړې. هلته یې د کردانو بیرغ پورته کړی او دغه ستراتیژیک ښار له اسلامي دولت وسلوالو نه په واپس نیولو یې د خوشحالۍ ډزې کړې دي. دغه ځواکونو د ښار د نیولو لپاره درې اړخیز عملیات پیل کړي وو. د نومبر په 13مه نیټه کورد ځواکونو په امریکایي مرسته هوایي بریدونه وکړ چې له کم مزاحمت سره مخامخ شو. له دې معلومیږي چې اسلامي دولت وسلوال د مخ کې نه له ښاره وتلي وو. د لغې یو ورځ وروسته ده چې په عملیاتو کې د مشرق او غرب خوا ته تلونکي لویه لاره بنده کړل شوې وه. اسلامي دولت وسلوالو تیر کال په اګست میاشت کې سینجار ښار قبضه کړی او په زرګونو عراقي یزیدیان یې ووژل. په زرګونو کسان خوا او شا غریزو سیمو ته په تیښتې هم مجبوره کړل شوي وو. او د بغداد په جنوب غربي سیمه کې یو ځانمرګي برید کوونکی د یو حکومت په لور سرتیری په جنازه کې په حمله کې لږ تر لږه 13 کسان وژلي دي او یو څلوېښت نور یې ژوبل کړي دي. رپورټونه وایي ځانمرګي برید کوونکی نن له بارودو ډک یوې پټې سره د یو شیا سرتیری په جنازه کې ځانوال وزولو. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. خو د اسلامي دولت وسلوال چې د عراق په شمال کې زیاتې سیمې په قبضه کې دي اکثره په بغداد کې چاودنې کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بای او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې پورز د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 80 پیسې غستل کیږي او په 106 روپۍ 15 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 106 روپۍ 40 پیسې او په 106 روپۍ 90 پیسې. یو یورو په 104 روپۍ او په 104 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 35 روپۍ 80 پیسې او 35 روپۍ 95 پیسې. د سعودي عرب ریال 35 روپۍ او 35 روپۍ 40 پیسې. یو افغانی په یو روپۍ 60 پیسې او په یو روپۍ 20 پیسې. او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 204 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 25، بنو کې 12 او درویش او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه د مشال لاډیو نو اوریدل چې ملیحه میرزاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال لاډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashallaudio.com هم دراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پاکستان په سنټ کې اپوزیشن ګوندونو د منتخب جمهوریت حکومت د ملاتړ خبره کړې. آیا د فوج لخوا د خې واکمنې خبره سم ده؟
اصولی طور باندې دا صحیح نه ده چې یو ځان له اداره خي یا حکومت چې کوم پالیسي دی هغه سره څه غونډه کې اختلاف لري.
د خیبر پختونخوا گورنر ویلی دی چې د راتلونکي کال تر نمایي ټول بې کورکل شوی قبایل به ستانه کړي، خو بې کورکل شوی خلک له حکومت غوښتنې لري
چې زمونږ دا کورونه جوړ شي او زمونږ واپسی مکمل شي، زمونږ روډونه، زمونږ اوبه، زمونږ سکولونه، زمونږ هسپتالونه، هر څه ګرم په ګرم.
د مذهبي ګوندونو مشران وایي چې سپریم کورټ دی د وزیر اعظم د لیبرل یا آزاد خیال ملک د بیان نوټس واخلي.
دا خو غداری د پاکستان کې نظریه لاره د بیا خو بڼې وړې بشي. زمونږ اتحاد او وفاق قیام د پر بنیادی زنجیر زده اسلام دی.
د خبرې جنسی په باړی سیمه کې وکاله وروسته د کرکټ ټورنمنټ شوی، لوبغاړي ترې څومره خوشاله ښکاري.
مونږ د خوشحالۍ حد نشته، ډېر زیات خوشحالي، ځکه چې مو باندې ډېره سختي تیره شوه، د گیم په لحاظ، د تعلیم په لحاظ.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو د نن ورځې اخیری خبري غړی ته غوږ یې. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو ویلي چې د منتخب جمهوری حکومت ملاتړ کوي. تیر مازدیګر د سینټ غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر او اپوزیشن لیډر اعتزاز حسن ویل د حکومت له کارکردګۍ ناهیلي دي، خو د هر ګواښ په صورت کې به ورسره ولاړ وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان کاکړ تور پورې کړ چې د پاکستان رسنۍ د ناجمهوري طاقتونو مرسته کوي. غونډې ته په وینا کې د پاکستان تحریک انصاف غړي نومان وزیر د فوج عام اړیکو دفتر ISPR د هغه بیان ملاتړ وکړ چې پکې ویل شوي حکومت دې حکومتداري ښه کړي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه دې اقدامات وکړي. تفصیل سراج جهیر راکوي.
د پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر اعتزاز احسن اویل که سهم حکومت ناخله دی، خو ریاستی ادارو ته دا حق نه لري تر لاسه چې د منتخب حکومت په حق له داسې بیان جاری کړي. د نوموړي په وینا که سهم دی له حکومت د کارکردګۍ مایوس دی، خو بیا به هم دوی له حکومت سره ولاړ وي. اعتزاز احسن زیاته کړه چې د ګوري تر اوسه یوازې د پښتونخوا ملي عوامي پارٹی ګوند مشر محمود خان اچکزی له دوه ورځو راهیسې لګیا دی د پوز د بیان پر ضد اواز پورته کوي، خو په مسلم لیگ نون کی دومره جرأت نشته چې یو خبره وکړي. د پاکستان پیپلز پارٹی یو بل سینیټر فرحت الله بابر هم خپل بیان کې اووی چې دوه ورځې وړاندې د پوز د مشرانو او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د اعلی پایی یو غونډه شوې و، نو په هغه کې ولې پوز له حکومت سره دا خبره نه پورته کوله. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په دې موقع په پاکستانی رسنو تور ولګو او ویل چې پاکستانی رسنۍ د غیر جمهوری قوتونو مرسته کوي. د زیاته کړه چې د دې جمهوریت لپاره کام ډیری غټي قربانی ورکړي، باید چې حکومت د پارلیمان او د جمهوریت په معاملہ باندې غلې پاتې نشي. غونډې ته د حکومتي ګوند سینیټر نیحال هاشمی خپل بیان کې په دې معاملہ خبرې وکړي، خو د پوز نوم یې وانغست او وی ویل چې دوی ټولو ادارو ته پیغام لیږلې چې خپل حدودو کې دننه کار کوي. په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر نومان وزیر په اشاره کې د پوز د بیان تایید وکړو او وی ویل چې حکومت د معاشي پرمختګ او د فاټا په باب لک چې کومې وعده کړي وي هغه نه دی پوره کړی. د ذکر ده د تیر چهارشنبې په ورځ د پوز د مشر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه شوې و چې پکې یې حکومت ته ویلي وو د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د نور موثره او کامیاب جوړولو لپاره باید چې حکومت سنجیده او کوټلي ګامونه پورته کړي او په فاټا کې اصلاحات وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. له تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان په رسنیو کې د ملکی حکومت او فوج ترمنځ پر یو شمیر چارو د اختلافاتو خبرونه خپریږي. د پاکستان له عین سره سم فوج د حکومت تر لاس لاندې اداره ده، خو په عملي ډول فوج د هیواد د واک یا طاقت تر ټولو لویه سرچینه ګڼل کیږي چې د یو شمیر تګلارو پر جوړولو سرګنده اغیز لري. په دې رسو کې لیدل شوي چې فوج ځینې داسې کارونه وکړل چې د کولو قانوني واک یې له منتخب حکومت سره وو. احمد شاه اعظمي په پاکستان کې د فوج حکومت د اختیاراتو او د دواړو ادارو تر منځ د اړیکو په اړه دا راپور جوړ کړی دی.
وروسته له هغه چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل چې په هیواد کې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو او د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروري ده چې حکومت انتظامی چارې شي کړي، یو شمېر سیاسي کړیو د نوموړي دا بیان له آئین سره په ټکر کې وباله. د دوی په وینا د حکومت تر لاس لاندې یوه اداره نشي کولی چې پر حکومت نیوکې وکړي او هغه ته د ښې حکومتدارۍ غږ وکړي، بلکې دا د حکومت کار دی چې ادارو ته د ګړندي او مؤثره کار کولو امر وکړي. په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پوز د خپل نوم ښه کولو لپاره دا ډول بیانونه ورکوي.
امیج کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ عوام کو یہی لگے کہ
پوز خپل نوم تر حقیقت زیات ښکولو هڅه کوي چې دا ډول لست سرګند کړي چې پوز تر ټولو زیات اغیزناک اداره ده. که څه هم په حکومت کې ستونزې شته، خو دا خبره صحیح نه ده چې ټول ښه کارونه د پوز په خپل پله کې واچوي او خراب کارونه د سیاسي ګوندونو په پله کې. دا یوازې د پوز لخوا د خپل سیاسي قد جګولو یو هڅه ده.
د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان بیا وایي چې حکومت په ځینو څانګو کې شکارونه نه دي کړي، خو نوموړی د پاکستاني پوز او حکومت په اړه وایي چې په عمومي توګه ټول ادارې د حکومت تر لاس لاندې وي، خو په دې هیواد کې په عملي ډول بل څه کیږي.
اصولی طور باندې دا صحیح نه ده چې یو ځان له اداره خي یا د حکومت چې کوم پالیسي دی هغه سره سره غونډه کې اختلاف لري. د دې یو پس منظر دی چې پاکستان کې فوج حکومت باندې هم قابض پاتې شوی دی او هغه په وجه باندې لوگوں نے کہ ځان یو داسې طاقت غنی چې هغه د پاکستان سیاسي چارو کې آواز لري او مداخلت لري. بلدار چې کوم د سیاسي حکومت ته نو دی کې هغه کیپاسټی نشته، هغه قابلیت پکې نشته دی چې د مسلو یو حل راوباسي.
په پاکستان کې یو شمېر شنونکي پر پوز هم نیوکه کوي او وایي چې د دوی کارکردګي هم شنه ده. ډاکټر عائشه صدیقه وایي په شمالي وزیرستان کې د زربیاز عملیاتو پیلولو اوږده موده وروسته په بډبیره کې برید د دوی پر کارکردګي پوښتنه راپورته کوي.
ابھی تک تو ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا، پتا چل رہا تھا کہ سب کچھ جو کر رہی ہے وہ تو فوج کر رہی ہے.
تروس خمنگ تا دا ویل کے دل چار صدا پوز لخوا پر مخڑل کیگی. ہر خکار پوز کبھی او ہر زائے راہیل شریف دا منن ٹکی تر سرگو کیگی. نو کچرے پوز دمر کنٹرول لری بیا خود تر گرے پر سے دا قومی ایکشن پلان دا ناکام مسئولیت ہم دا پوز دے. دا لشکر طیبہ پشان یو شمیر داسے غیر قانونی گرزول شوی ڈلشتا چې دا پوز سٹریٹیجیکی ملگری دی او پر اغوی دا لاس پورته کولو اجازه نشته. نو په داسې حالاتو کې ټول مسؤلیت د سیاستدانانو پر اوږو اچول سمه خبره نه ده.
په پاکستان کې یو شمېر شنونکي په دې اند دي چې دا لومړی ځل نه دی چې پوځ په ډاګه پر ولسي حکومت نیوکه کړي او ځان یې تر هغه ښه وړاندې کړی دی، بلکې تر دې وړاندې هم پوځ وخت په وخت په ولس کې ځان د خپلواکې ادارې په توګه د ښه معرفي کولو هڅې کړي دي.
احمد شاه اعظمی و چې د پاکستان په پاکستان کې د ولسي حکومت او د فوج ترمنځ په اړیکو یې تاسو ته رپورټ وړاندې کاوه.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باخته رستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
مشر اړو ته تاسې غوږی درنو اردوونکو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای د قبایلي سیمو یوې الوی جرګې ویلي چې د هغه سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو په اړه د پریکړې تر تړلو دروازو شاته نکیږي. نوموړي تیر مازګر په پیښور کې د قبایلي سیمو په اړه تر یوې جرګې وروسته مشال رړی ته ویل چې دی به د پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې کوي چې د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه د هغو سیمو له ولس سره مشوره وکړي. نور تفصیل د غلام غوس پر رپورټ کې ورو
د قبایلی جرګې د دې پریکړې په اړه مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د قبایلو د مستقبل آئینی حیثیت په اړه د قبایلی جرګې وړاندیزونه وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي.
ولې څخه لکرا وتل او داسې صورتحال جوړی چې په ډرنګ رومونو کې که فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسلط کیږي دا رجحان دې جرګې خوښ نه کړ. ما ته دغه وویل چې تاسو لاړ شئ او وزیر اعظم سره خبره وکړئ چې آپ رول ادا کی صبح سر اعظم کے مستقل صبح جوڑ کے زور سٹیٹس برقرار اساتے جی ہر ایک اصلاحات کے اختیار کے ڈاکٹر تجاویز دی وزیر اعظم سے تفخر نگرانے کے لیے اتفاق رہے کوشش ہوگا جو پارلیمنٹ کے یہ متفقہ شہر ہے پورے یہ قوم سرا چھگا جو پاکستان کے فارغ قربانیاں دی افغانستان سرا وابستہ علاقہ اور اگر باوجود دی پاکستان سرا وفاداریاں نے دنیا تسلیم کری دی پتیاری کی نجی ساتھ الفقہ رانا کے فیصلے پکار دی.
مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې دا هم وویل چې قبایل به هله د امن راوستلو داوی رښتینی وګڼي چې ټول بے کوره شوی قبایل خپل سیمو ته واپس شي.
دا جرګه چې 2012 نه کار کوي او په دې کې تمام قبایل شریک دي، قومي جماعتونو، مذهبي جماعتونو، قوم پرستانو، لیفټست، رائټست، سنترست تمام دا ضرور غواړي چې په قبایلو کې امن راوړي. امن دا نه چې ته وایې چې علاقې کلیئر شوې، نه، امن به الوي
د حکومتداری د خکولو په لړ کې د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR د بیان وروسته په پاکستان کې د راپارېدلې تودو بحثونو په لړ کې مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وایي
فوج ته یو تاسک حواله شوی ده، یو ذمواری سپارل شوی ده چې تاسو به امن راوړئ، دهشتګردي به ختمه. لهذا کچیر د هغوی په ذهن کې دا خبره راځي چې دا د کمزوریانې دا د قیام امن په لارې کې رکاوټ دي، د اپریشنونو په لارې کې رکاوټ دي، دهشتګردۍ د پیدا کولو سبب ګرځي او هغې نشاندهي کړې ده او حکومت په هغې خبر کړی ده. نو دا خو په حکومت کې همیشه د فاض مشاورت نظام روان دی. نو دا خو نه ده چې صرف په پرس کې دا خبره کړې ده، ما خبر چې هغوی میټنګ هم سره کړی ده. دا ټوله خبره په خپل محاورت در راوستی دا خبره نو آغا خبره چه مونگوالو چه آدی ادارو در من دی مشاورت نو در تعبیر کی اونگا آغا ولی سادوم یا پدر غرامانی پیش کنه
دا مولانا پذیر رحمان پا مشاره دا قبایلی مشارانو دا جرگه پا داسی حال کی ترسر شوا چه دا قبایلی سیمو دا مستقبل دا عینی حیثیت پا را مرکزی حکومت یو کمیتی هم جوڑه کری دا ولام غوس مشال ریو پیخور
مشال اړیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلی دی چې د قبایلی سیمو ټول بې کورکل شوي کډوال واپسی به د راتلونکي کال تر نمای پورې سرته ورسیږي او دا هر سبا په باعزت توګه وشي. بلخوا بې کورکل شوي خلک له حکومت غوښتنه کوي چې په کیمپونو کې په ژوند کولو تنګ شوي دي او باید حکومت زر تر زره د دوی د واپسي یقیني کړي. نور تفصیل په خبره د شبیر احمد جان په دې رپورت کې ورو
پیښور کې گورنر هاوس لخوا جاری شوی خبر پانه کې د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی د خپلې ویلې شوی چې د امنیتی اهلکارو او د قبایلی اولس په قربانو د قبایلی سمونه تر هغه ختم کړی دي او زیاتره سیمو کې امن په ځکړه شوی دی. د دوی د وینا تر مخه ولس لکه بے کوره شوی کې ولکه بے کوره شوی په کورونا او کلو تاسو ته نشوي دي او د باقی ټول بے کوره شوی به د راتلونکي کال نیمه پورې خپل سیمو ته واپس شي. بلخو د خیبر پختونخوا بیلابیل سیمو کې او کیمپونو کې ډیرا دغه بے کوره شوی وایي چې دوی د خپل سیمونه بهر په کیمپونو او په کرای ځایونو کې په ژوند تیرولو تنګ شوي دي او باید حکومت دوی خپلو سیمو ته واپس ولیږي. دا میرانشاه سره تعلق لرونکي امین داوړ چې په بنو کې دیره دی وایي
گورنر صاحب چې کوم اعلان کړی دی مونږ دې ته هرکلی وایو ولې چې آی ڈی پیز یار ډېر زیات په مشکلاتو کې دي کورې کرایې دي کنه او ګرمي سردی بدبرداشت کولی نه دي کنه پرنټونو کې خلک پراته دي کنه.
دین علاوه د خیبر جنسي ملک دین خیل قام دا خپل سیمو ته واپس شوي دي. هم د ملک دین خیل حکم خان مشال لیړو ته ویل چې په سیمه کې اوس هم اسپتالونه تعلیمي ادارې کورونا او بازارونه اړنګ دي.
حکومت نه خواسته گورنر صاحب نه چې زمونږ دا کورونا هم جوړ شي او زمونږ واپسی مکمل شي. زمونږ روډونه زمونږ اوبه زمونږ سکولونه زمونږ اسپتالونه هر څه ګرم په ګرم دي. مونږ بالکل په دې خبره خوشحاله چې خپل وطن ته لاړو. ګینې وطن مونږ د پیژنګلونه وته دی. مزل هم خپل وطن ته خدای کوم نه خپل کور پیژندو د رسول جن وته وي پور سلوک او کنه ملاره پیژندیا
ته پامل ده چې گورنر خیبر پښتونخوا خبر پانه کې دا هم ویلي دي چې قبایلی اولس د دې ملک او د سیمې د روښانه او پرمن سباون لپاره خپل کورونه پرېښود دي قربانۍ ورکړې دي او حکومت به اوس د دوی پوره پوره مرسته کوي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
درنو ودونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. بلوچ بلتون فال سیاستوال برمداغ بوکتی وای له پاکستانی فوج پرته بل له هیڅ سره خبرو اترو ته تیار نه دی. برامداغ بوکتی له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د بلوچستان له وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ سره یې لیدلی خو ور سره یې هیڅ رسمي خبري نه دی کړې. پر دې موضوع تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورټ کې.
پنځه دیرش کلن برامداغ بوکتی د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د وژل شوي یو بلوچ مشر نواب اکبر خان بوکتی لمسی دی او دا وخت په سویټزرلینډ کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. نوموړی د بلوچستان ریپبلیکن ګوند مشر دی او ویل کېږي چې له پاکستاني فوج سره په جګړه کې ښکېلې وسلوالې ډلې بلوچستان ریپبلیکن آرمی هم چلوي. خو له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې برامداغ بوکتی دا وکړه چې د ده له یادې ډلې سره هیڅ تعلق نشته. په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت د پردې شاته له وسلوالو ډلو او نورو بیلتون غوښتونکو مشرانو سره خبرې اترې شروع کړي، برامداغ بوکتی وایي بې له فوجه له هیچ چا سره مذاکراتو ته تیار نه دی.
زما ستونزه دا وخت له پاکستاني پوځ او اسټابلیشمنت سره ده چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمې چارې کنټرولوي. تر څو چې دوی خپل سوچ نوی بدل کړی او پر دې خبره نوی صلاح شوی چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي، نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته.
تیر ورځ د بلوچستان واکمن ګوند نېشنل پارټۍ یو مشر د نوم نشو د پشرت مشال ریډیو ته ویلو چې برامداغ بوکتی د پردې شاته خبرو خبرو کې د آزاد بلوچستان له غشتنې پرشا سوې دی خو نوموړی مشال لري ټول چې د لاتروسه له چا سره هیڅ رسمي مذاکرات نه دي کړي او کچرته خبرې اترې کېږي پاغه کې به د آزاد بلوچستان ایجنډا شامل وي.
زموږ چې پخوا کومه ایجنډا وه هغه نن هم ده او هغه د بلوچستان مکمله ازادي ده او یو وخت خو موږ دا غوښتنه هم کړې وه چې ټول پښتنه یا ریفرنډم دی وشي چې خلک ووایي دوی له پاکستان سره اوسېدل غواړي یا غواړي چې ورڅخه بیل شي.
د مرکې پر مهال برامداغ بوکټي په لومړي ځل په ډاګه کړه چې شاوخوا شپږ کاله مخکې د پاکستاني فوج پخوانی مشر جنرال کیانی ورور دته د مذاکراتو وړاندیز کړی وو.
د جنرال کیانی صاحب د ورور پیغام راغلی و چې ویل یې که تاسې غواړئ نو موږ به یو رول ولوبوو او دا مسأله به حل کړو. د دوی پیغام دا و چې تاسو هر څه غواړئ موږ یې منلو ته تیار یو خو بغیر د بلوچستان ازادۍ له غوښتنې. ما هغه وخت هم ورته وویل چې تاسې راشئ کینئ خو موږ له هیچا سره پټ په پټه نه کینو او نه هم خبرې کوو. خبرې به په ډاګه کوو خو بیا له هغه وروسته د هغوی پیغام رانغی.
په بلوچستان کې د نواب اکبر خان بوکټي تر وژنې وروسته ځینو بلوچ ملتپالو له پاکستان څخه د بیلیدو وسواله مبارزه پیل کړې وه او له هغه راوروسته په دې صوبه کې امنیتي وضع زیاته خرابه سوې ده. اسلام آباد تور لګوي چې د دې شاته د هند او افغانستان لاس دی خو دواړه هیوادونه دا تور ردوي.
مدرسې په اوسني عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونی خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوې بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال اړو ته تاسې غوږې درنو اردن کو د مذهبي ګوندونو مشران وایي چې سپریم کورټ دې د وزیر اعظم یا محمد نواز شریف د لیبرل یا آزاد خاله پاکستان د بیان نوټس واخلي او د آرټیکل شپږم لاندې دې د وزیر اعظم نواز شریف مؤاخذه وکړي. مذهبي ګوندونو مشرانو په وینا د وزیر اعظم نواز شریف د بیان د پاکستان بنیادی نظریې خلاف دی. په دې اړه نور تفصیل د رابع اکرم خان په رپورټ کې ورو.
د جمعیت علماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق وایي چې مذهبي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف پاکستان یو لیبرل یا ازادي پال عمل ګرځولو بیان غندنه کړې ده او غوښتنه کوي چې سپریم کورټ د دې بیان از خود نوټس واخلي. مشال ریډیو سره په خبرو کې مولانا سمیع الحق وویل چې د لیبرل پاکستان ناره وهل سراسر د پاکستان د بنیادي نظریې او د آئین نه انحراف دی. د په وینا چې پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی دی او د کم ملک د آئین په هره پاڼه چې د اسلام ذکر وي او قرارداد مقاصد یې د آئین بنیاد وي نو بیا داسې یو ملک څنګه لیبرل یا ازادي پاله جوړې دی شي. مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې د ملک ترقی لپاره موږ هغه جمهوریت ضروري ګڼو چې هغه د اسلام په دایره کې وي.
دا خو غداری د پاکستان کې نظریه لاړه بیا خو پڼې وړې بشي. زموږ اتحاد او وفاق قیام لپاره بنیادي زنجیر دا اسلام دی او که دا لیبرل شي نو مخکې نه د وطن دښمنۍ او لایبګۍ تحریکونه چلیږي. بلوچستان او کراچۍ او
د ذکر ده د روانې میاشت په څلورم نومبر په اسلام آباد کې د سرمایه کارانو نړیوال کانفرنس په موقع وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د قوم مستقبل په جمهوري او لیبرل پاکستان کې دی چېرته چې پرایویټ شعبې ته وده میلاو شي او څوک هم شاته پاتې نه شي. د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون مرکزي ویان صدیق الفاروق د مذهبي ګوندونو لخوا د اعتراض په جواب کې وایي چې د لیبرل پاکستان مطلب غیر اسلامي پاکستان نه دی بلکې هغه پاکستان چېرته چې د هر چا احترام وکړی شي.
کا مطلب یہی ہے کہ وہ پاکستان جو فرقہ پرستی
دو لیبرل مطلب ہم دارے چی ہاغه پاکستان کوم کی چی فرقہ پرستی او د مذہب په بنیاد دیوالونه و ندروی او پاکستانیان تقسیم نکړي باید چی ټول مسلمانان یو موټی شي او پاکستان کې اوسیدونکي د نورو مذهبونو د عقیدې او د هغوی د عبادت ځایونو احترام وکړي او ټول د پاکستانیان وګڼل شي. غیر اسلامي پاکستان د دې مطلب بیخي نه وو. نہ قید اعظم علامہ اقبال اور نہ ہی مونگ واڑو
چاہا نہ ہم یہ چاہتے ہیں.
یہ دیوی چھ پاکستان پیپلز کن سینیٹر فرات اللہ بابر د وزیر اعظم نواز شریف د بیان ستاینہ کڑی وا او ویلو بایچ وزیر اعظم پخپل بیان ودریگی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
مشال آڈیو تاسی خواگی درنو اوریدونکو وخت شوه دی د ماخام 15 نیمه بجې ملیح امیرزاده نه بعد خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان پیپلز ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي د ګواښونو په صورت کې به د منتخب جمهوري حکومت ملاتړ کوي. تیر مازدیګر د سینټ غونډې ته د وینا په مهال د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز حسین ویل د حکومت له کارکردګۍ ناهیلي دی خو اپوزیشن ورسره ولاړ دی. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلي د قبایلی سیمو په اړه د تر تړلو دروازو شاته فیصلې نه کیږي بلکې له ولس هدې پوښتنه وشي. تیر مازدیګر په پیښور کې د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه له مشرانو سره د جرګې وروسته نوموړي مشال ویډیو ته وویل. په دې موضوع به د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي. د بلوچستان د تعلیم د څانګې چارواکي وایي د سلګونو هغو سکولونو او استادانو پر ضد به کار وکړي چې یوازې په کاغذونو کې دي او یا ښوونکي په کورونو ناستنخوا اخلي. د بلوچستان د تعلیم د څانګې وزیر نن مشال ویډیو ته وویل په دې لړ کې به راتلونکي میاشت دقیق معلومات رسنو او ولس سره شریک کړي. په خیبر پښتونخوا کې ټیکاداران وایي چې صوبایي حکومت د مشاورانو او د رشوت د خاتمې په نوم د نوو پالیسو له لارې دوی بې ځایه تنګوي چې له امله د ودانۍ په سند بد اغېز کړی دی. دا څرګندونې د جمعې په ورځ خیبر پښتونخوا د ټیکادارانو تنظیم په پېښور کې یو خبري کانفرنس کې کړې دي. بلخوا صوبایي حکومت وایي د ودانۍ په سند کې نوې پالیسي د ښه بدلون په نیت راوستې ده. بی بی سي د یو لوړ پوړي برتانوي پوځي افسر له خولې وایي زیات امکان دی چې د جهادي جوان په نوم یو برتانوي وسلوال د شام پر خاص سیمه کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. په یاده سیمه کې اسلامي دولت وسلوال پیاوړي دي. په عراق کې کورد پیشمرګه ځواکونه د امریکا په مرسته د هیواد په شمالي برخه کې د سنجار خان مرکز طرف ته پیشګرمي کړې. هلته د کردانو بیرغ پورته کړی او دغه ستراتیژیک ښار له اسلامي دولت وسلوالو نه واپس اخیستی دی. او د بغداد په جنوب غربي سیمه کې یو ځانمرګي برید کوونکی د یو حکومت پلوه سرتېري په جنازه کې په یوه حمله کې لږ تر لږه 13 کسان وژلي او یو څلوېښت نور یې ژوبل کړي دي. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې.
ملیح امیرزاده بچ د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. درنو اوردونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبريالي رابی اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټکی په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
جنگ ورځپاڼه خپل دری کې لیکي د چهارشنبه په ماښام د وفاقي حکومت ترجمان له اړخه جاری کړی شوی بیان نه ظاهریږي چې دا د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو د څانګې ISPR له اړخه جاری کړی شوی بیان په جواب کې ورکړی شوی دی. ادارې وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ریاست ټولې آئینی ادارې د یو نظام برخه ده او د دې د دایرې کار په آئین کې وضاحت شوی دی. د ادارې په وینا فوج د ترهګرۍ مخنیوي لپاره خپل ښه کردار ادا کړی دی خو دا خبره هم له نظر نه ده ویستل پکار چې موجوده حکومت دې لپاره سیاسي اتفاقي رایه پیدا کړه او د صوبایي حکومتونو کومک کی هم حاصل کړی دی. ادارې مخکلي کې دا خبره واضحه ده چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې کمی کامیابیانې چې تر اوسه پورې ترلاسه شوې دي نو د هغې د حصول لپاره په لویه پیمانه هماهنګي ضروري وه. اوس دا کامیابیانې مستحکم جوړولو مرحله ده نو په دې برخه کې هم ښه کار کول پکار دي. ادارې وایي مهمه خبره دا ده چې آئینی ادارو معاملات که د آئین دننه وي نو دا نظام به روان وي او کارکردګي به هم ښه وي خو چې کله په ادارو کې د اختلافاتو تاثر مخې ته راځي نو ملک دشمنه طاقتونه د داسې موقعو نه فایده اوچتوي. ادارې اخیره کلي کې دا خبره پوره یقین سره ویل کېدای شي چې زموږ ادارو کې به هغه غلط فهمي نه پیدا کیږي د څه امکان چې ځینې حلقي ظاهروي. وعده ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف خصوصي مرستیال طارق فاطمی ویلي دي چې افغانستان کې امن د ټولې سیمې د ثبات لپاره مهم دی او پاکستان افغانستان سره تعمیري او د خپلمنځي باور په اساس د اړیکو خواهش لري. ادارې مخکې لیکي پاکستاني چارواکو څو ځله ویلي دي چې هغوی به افغانستان کې امن او ثبات لپاره خپل مرسته جاري ساتي ځکه چې افغانستان کې امن په خپله د پاکستان د امن او سلامت لپاره ضروری دی. ادارې زیاتوي چې افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو عمل ځنډیدونه پس هم پاکستانی چارواکو د خبرو اترو عمل د بیا پیل کولو غږ کړی دی خو تر دې مهال د پاکستان وړاندیز ته سم جواب نه دی ویلی شوی. ادارې په وینا افغانستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ د وضعیت بد اغېز نیغ په نیغ په پاکستان کېږي. افغانستان حکومت ته پکار دی چې خپلې رویه کې مثبت بدلون راولي او کچېرې افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره که ممکنه مرستې کولی شي نو باید د دې ډاډګیرنه وکړي او د جګړو د اور څخه افغان ولس محفوظ جوړولو لپاره د خبرو اترو د لارې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې توند کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. نړیوال بانک په خپل یو رپورت کې د پاکستان اقتصادي حالاتو ته کتنه کړې او وایي هغه هیواد اقتصادي ودې لور ته روان دی. ملک وفارن پالیسی مجلې د افغانستان انتخاباتي کمیشن هغه وړاندیزونه څېړلي چې د انتخاباتي عمل په اړه یې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحه امیرزاده نه اورو.
د نړیوال بانک رپورت وایي چې په پاکستان کې روان مالی کال د مجموعي ملکی پیداوار سره به 4.5% ته اوخیږي او په راتلونکي مالی کال یعنی 2018-2019 کې به دغه شرح 4.8% وي. رپورت په پاکستان کې د خدماتو یا سرویسز شعبه کې د قوي ودې او په صنعت کې د لږ خوالي خبره کوي. په پاکستان کې د ادارې مشر وایي د پاکستان په مجموعي معاشي حالاتو کې بهتري راغلې ده. دی وایي تر ډېر حده په ملک کې د اقتصادي استحکام د بحالېدلو پس اوس پاکستان په ترقیاتي منصوبه او د هغې په نتیجو توجه ورکولی شي. د هغه په خبره له نورو هیوادونو سره په یوه کچه د سیالي کولو لپاره دا ډېره ضروري ده چې د اصلاحاتو بل پړاو عملي کړل شي. د دې تر څنګ نوموړي په ولسي او شخصي کچه سرمایه کاری هم ډېره ضروري بولي. په رپورت کې هغه وجه بیان شوې دي چې ولې په پاکستان کې سرمایه کاری کمه ده. اداره وایي په مالی چارو کې د ځینو محدودیتونو له امله حکومت نشي کولی چې په ولسي کچه ضروري سرمایه کاری وکړي. بلخوا د سرمایه کاری کمزور فضا په شخصي سرمایه کاری منفي اثر پرې باسي. ورلد بانک په ملک کې د کمې سرمایه کاری یوه بله وجه کم کورنۍ بچت ښایي چې د مجموعي پیداوار 10% نه کم جوړیږي. په جنوبي ایشیا کې د دې اوس درجه 25 ده. بلخوا فورن پالیسي مجللې کې د روان کال د اګست په 1 نیټه د افغانستان د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن د ډېرې مودې تر ځنډ وروسته افغان حکومت ته په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو دوه وړاندیزونه ورکړل. په دغو کې یو وړاندیز هغو دوو غړو ورکړ چې وروسته یې د مایوسۍ له امله له کمیشنه بایکاټ کړ. بل تجویز بیا د کمیشن نورو پاتې غړو ورکړ. مجللې کې کسان مخې ته ایښودل شوي ټول یولس تجویزونه د غور وړ دي، خو په دې کې دوو ته باید خاصه توجه ورکړل شي چې یوه غوښتنه پکې د واحد ووټ ورکوونکو ضلع ټاکل دي. په دې کې بله د مخلوط متناسب نمایندګۍ نظام غوښتنه ده چې د پارلمان د 250 چوکو په دریو کې یوه ایسه سیاسي ګوندونو ته ورکوي او باقي پاتې په دریو کې دوه برخې د اقلیتونو په ګډون آزاد امیدوارانو ته ورکوي. په دې کې د کوچیانو لپاره د 10 سیټونو، د ښځو لپاره 8 او هندوانو ته د یوې چوکۍ د ورکولو خبره شوې ده. اژانس لیکي د وړاندیز سره سم د سیاسي ګوندونو د چوکو لپاره به ټول هیواد په لویه پیمانه یوه واحده حل کوي. ټول افغان وګړي به د 250 چوکو لپاره رای ورکوي. د پاتې سیټونو په دریو کې دوه برخې لپاره بهر افغان وګړي کولی شي چې په خپله متعلقه ضلع کې امیدوارانو ته یو ووټ ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته تاسې غواګې درنو اوریدونکو، د افغانستان په زابل ولایت کې د وو کسانو تر وژنې وروسته په کابل کې لوی مظاهره وشوې چې پکې زیاتره ګډونوال هزارګان ول. په پاکستان هم چې کله پر هزارګانو یا الیتشي بریدونه شوي نو هغوی لوی مظاهرې کړي دي. دا ډول مظاهرې او احتجاجونه د څه ښکارندویه کوي او څه ګټې لري؟ همداراز د لسیزو پر ناامنیو سربیره په افغانستان او پاکستان کې د ولسونو په سطح لوی غورځنګونه یا تحریکونه ولې نه لیدل کیږي؟ د دې پوښتنو جواب په امیر ساحل راکوي.
په زابل ولایت کې چې وسلوالو و کسان وژل نو د چهارشنبه یا شورو پر ورځ په کابل کې زرګونه کسانو چې اکثریت هزارګان ول مظاهره وکړي او د ولسمشر تر دفتره لاروین وکړ. په تیرو وختونو کې چې په کوټه کې هم پر هزارګانو حمله شوې دي نو دوی له مظاهرو سره سره اوږدې احتجاجي ناستې هم کړې دي. پښتنه دا ده چې په کابل کې د هزارګانو او نورو افغانانو وروستۍ لاریون او مظاهره د څه ښکارندوی کوي؟ د کابل پوهنتون سیاسياتو او حقوقو څانګې استاد نصرالله ستانکزی وایي دا مظاهره د تیرو دوو لسیزو د وژنو زد یو خبرګون دی.
اول دا ده چې د هغه ناوړو اقداماتو چې په تیرو درویشتو کلو کې په افغانستان کې مختلفو نومونو افغانان وژل شوي، د هغه په وړاندې د لویو پرګنو د یو حساسیت نه استازیتوب کوي. بله، هغه نارضایتي او خفګان چې دغه خلک د دولت د اقداماتو نه لري، دا بله مسله. دریم، هغه جدي غبرګون چې د داعش او نورو اکستریمیستو او افراطي ډلو په وړاندې
په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي مظاهرې د محکومو او ځپل شویو خلکو د زړونو آواز وي.
احتجاج یا مظاهره خو د یو سوي زړه آواز وي. انسان مجبور شي چې سړکونو ته راوځي، مظاهره وکړي. هغه ملکونه چې په کم کې بنیادي انساني حقوق کې پاتې خو دا 100% نتیجه ورکوي. زموږ په شان بدبخته علاقه کې خو دغه انمنه نتیجه نه ورکوي، ځکه چې زموږ زمان د بره حکمرانان د لاندې غریب او مظلوم محکوم اولس فریادونو ته غوږ نه ږدي. البته خو د دې دا فایده یي چې یو خو د هغه انسان چې کوم مظاهره کوي د یو ظلم خلاف د هغه د زړه اور یخ شي، دویم دغه یي چې هغه محکومو خلکو ته مظلومو طبقو ته جرأت ورکړي، یووالی ورکړي.
ډاکټر مسعود زیاتوي د مظاهرو یوه بله ګټه دا ده چې د دې له لارې ځپل شوي خلک نړۍ ته هم خپل آواز رسوي او د خپلې سیمې یا هیواد حال ورخي. که د پوهان نصرالله ستانکزي او ډاکټر سید عالم مسعود دلیلونو په رڼا کې د افغانستان او پاکستان پښتون میشته سیمو حالاتو ته ولیدل شي، نو هلته له لسیزو راهیسې ناامني ده او وژنې روانې دي. یوې خواته که د کوټې او کابل یا غزنی هزارګان، د پېښور عیسویان او د جلال آباد سیکان د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کوي او د وژنو درونو غوښتنې کوي، نو بلې خواته په ټولیز ډول د دواړو سیمو پښتنو یا د افغانانو پر سطحې لوی مظاهرې ولې نه کیږي؟ په ځواب کې پوهان نصرالله ستانکزی وایي یو لامل یې دا دی چې په هیوادونو کې اکثریتونه سم همغږي نه وي.
طبیعي ډول په هره ټولنه کې اکثریتونه منسجم او کوارډینیشن نه لري. یوه لویه ستونزه د اکثریتو دغه د پښتانه اکثریتونه دي. یو بله مسله دا ده چې کله کله دغه خپله پښتنو سیمو کې دغه خپل همدا پښتانه دي چې یو بل سره وژني. درېیمه خبر دا ده چې متاسفانه پښتنو سیمو کې هغه ګروپونه چې له یو خوانه ترور او وحشت خپروي دوی په اکثریت کې دي. څلورم متاسفانه چې موږ دغسې منظم سازماندهیګانې، منظمې ټولنې، منظمې غونډې او منظمې رهبرۍ نه لرو. د خلکو خبره هر پښتون خپله یو چارک.
خو د پېښور پوهنتون د سیاسي علومو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف خان وایي پښتانه په تاریخي توګه د واک خاوندان پاتې شوي دي، نو ځکه هم د وژنو او ناامنیو ضد هسې غبرګون نه ښیي لکه له واکه بې برخې طبقې.
پښتانه اختیارمند پاتې شوي دي په تاریخ کې او د هغې په وجه باندې کومو قومونو سره چې کله اختیار وي، پاور وي، نو هغې ته چې داسې قسمې پېښې راشي نو هغې هغه شان ته رد عمل نه کوي لکه څنګه چې د پاور واړه سینټرز رد عمل کوي. هزاره رد عمل په کابل کې او کوټه کې کړی دی، نو هغه هم د دغه حقایقو نتیجه ده. پښتانه چونکې په تاریخ کې هم داسې پاتې شوي دي او اوس هم هغې خپل ځان داسې نه ګڼي لکه
وړې. پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف خان د پاکستان په تناظر کې دا مني چې پښتانه په دوو صوبو او د هیواد په نورو برخو کې ویشل شوي دي، خو د یو قام په صفت دوی دا احساس نه لري چې ګواکې د پاکستان د واک یا طاقت له مرکزونو بهر دي. دا زیاتوي که کله هم پاکستان میشتي پښتانه دا احساس وکړي چې د هیواد په چارو کې شامل نه دي، نو دا امکان شته چې د خپلو حقونو لپاره راپاڅي.
I've been waiting for you. Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna ranguna
danare hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna
araune da char shambe aur khali pavras
aur idale mahirawi.
درنو اوسونکو تاسو د مشال اړخ پرونی ته وګورئ. د خوست ولایت قومي مشرانو او دینی عالمانو له نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو سم ملاتړ دی وکړي چې امنیتي وضع ښه کړل شي. تیره ورځ د افغان ځواکونو ملاتړ یوې غونډې پر مهال دوی ویل نړیواله ټولنه دې افغان فوج او پولیسو ته وسلې او نوې ټکنالوژي ورکړي او د افغانستان هوایي ځواک دې پیاوړی کړي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې ورو.
د خوست لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د افغانستان له دوستو هیوادونو او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه په خړول اکمال او تجهیز کړي تر څو دوی وکولی شي د خپل هیواد ځمکني بشپړتیا وساتي او د خلکو امنیت خوندي کړي. دوی چې د پنج شنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په یوه غونډه کې راټول شوي ول یادونه وکړه چې د پیاوړو ځواکونو پرته د افغانستان د خلکو سر او مال نشي خوندي کېدای. دینی عالم مولوي اظهار الدین له هغو هیوادونو چې افغانستان سره په ملکي او پوځي برخه کې د مرستو ژمنې کړي وغوښتل چې په درنو وسلو او پوځي الوتکو افغان ځواکونه سمبال کړي.
زموږ د علمای کرامو غوښتنه ده چې زموږ ملي اردو، ملي پولیس، د ملي امنیت ځواکونه په درندو وسلو باندې سمبال شي، دوی ته هوایي قوتونه ورکړی شي.
د خوست د علماو شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی ویل چې پوځي ځواکونه د یو کور د چاردیوالۍ په شان دي.
دا امنیتي ځواکونه موږ داسې مثال لري لکه کور چارطرفه دیوال، د کور چې دیوال وي دښمن نشي کولی چې کور ته پاسونه یې داخل شي.
د خوست د مجاهدینو شورا رئیس مولوی سردار زدران هم په خپلو خبرو کې نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه تجهیز او اکمال کړي. د پر ولس هم غږ وکړي چې خپلو امنیتي ځواکونو سره همکار واوسي.
بینلی ټولنه باندې موږ غږ کوو چې
زموږ امنیتی ځواکونه تجهیز کی، هوایی ځواکونه تجهیز کی، زمینی ځواکونه تجهیز کی، خپل ملت باندې هم غږ کوو چې خپل نظام تر شا ودرېږي او د نظام د تقویت لپاره لاسونه یو بل ته ورکړي.
یو بل تن دینی عالم مولوی محمد عارف د امنیتی ځواکونه او نظام د ګټو په اړه وویل:
څو ورځې نظام په کندوز کې ګډوډ شول او د خلکو مالونه، کورونه، جایدادونه، بانکونه چور او چپول، زورونې، قد حاصلې بدبختۍ سره د افغان مظلوم ولسونه مخامخ شول. نو چې چیرته یو درون نظام نه وي، د ملي اردو یا د نورو ځواکونو یو هلته شتون نه وي، نو خلکو ژوند په خطر کې وي.
قومي مشر ګلاب منګل وایي: که چیرې ولسونه د امنیتي ارګانونو سره رښتینې همکاري ونکړي، نو د دې هېواد ټول شتمنۍ او لاسته راوړنې به له ګواښ سره مخامخ شي.
تر څو چې موږ ملي پولیس، ملي امنیت قوي نه شي، موږ ملاتړ ونه کړو، زموږ به هر څه د لاسه ورکړي وي. بیا هم زه په ډاډ سره وایم چې موږ د دې سره همکار یو.
د پوځي چارو کارپوهان په دې نظر دي: که چیرې افغان ځواکونه په معاصره پوځي ټکنالوژۍ او درنو وسلو سمبال شي او د اړتیا وړ هوایي ځواک ولري، نو له یوې خوا به د جګړې په ډګر کې د ځاني او مالي زیانونو کچه کمه شي، او بل لوري ته به وسلوال ونه توانېږي چې په حکومتي ځواکونو او ښارونو ډله ییز بریدونه ترسره کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال لړۍ ته تاسې غوږ درنو اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د ټیکادارانو تنظیم پیښور کې یوې خبري غونډې پر مهال ویلي چې حکومت د رشوت د ختمون په نوم دوی بې ځای تنګوي او د ودانۍ په صنعت یې ډېر زیات بد اغېز کړی دی. دوی دا هم وایي که چېرې حکومت دا هغه بند نه کړلو، نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. خو صوبایي حکومت وایي چې د ودانۍ په صنعت کې د نوې پالیسۍ مقصد په ښه نیت شوی دی. نور تفصیل د زلان یوسفزی په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د کنټریکټرز یا د ټیکادارانو د تنظیم ډیپټي جنرل سیکرټری انجینیر ارباب محمد واصف خان مشال ریډیو ته وویل چې په کنسټرکشن انډستری یا د ودانۍ په صنعت کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د کرپشن یا رشوت د ختمون او د کنسلټنټس د ناکامه پالیسو له وجې د ودانۍ صنعت ته ډیر زیان رسیدلی دی.
کنسټرکشن انډستری کې کرپشن ختموي؟ کرپشن مونږ نه کوو. کرپشن مونږ معنی پولیټیکل اور گورنمنٹ آفیشلز کئی لگیا دی، دے آر بلیک میلنگ اس. مونگا بس کو ٹولی پروجیکٹس دا کنسلٹنٹ دا وجنا ڈیلے شوی، کوالٹی ٹیم سفر کی گئی اور دا کنسلٹنٹ رات لو دا وجنا. مونگا جی کنسلٹنٹ سے امریکی او جاپان او جرمنی نا امپورٹ کڑی نری زمونگا پشان دے خلق دی، اگے وجنا جی کرپشن نورم زیاد شو، کرونا نورم ڈیلے شو. ما تا دا نہ لگی جی گورنمنٹ دا کرپشن ختمولو کی سیریس تے اگا جی انڈسٹریز تباہ کئی لگیا دی جی.
د ټیکادارانو د صوبایي تنظیم نائب صدر غلام محمد خان وایي چې د صوبایي احتساب کمیشن د ناپوهۍ او په ادارو کې د ویرې له وجې سرکاري افسران د دوی جایز کارونو کولو ته هم نه دي تیار.
لاول سړی میزه د کوي روس ته بیا کرپشن هغه انصر ګوري. لاول کرپشن یو سړی باندې ثابتول پکار دي، دا غوې نه پس بیا هغه تلاشه چول پکار دي. نو دې خبرونه خلک ډېر زیات یری، موږ په خپل یریږو، موږ کارونه هغه ستو ته جوړ نه یو، چیرې موږ نوی کنټریکټ والو سبب دا شرمېدل یو دا غي نو د دې وجنه لکه حکومت فارسی په دې باندې ناکام دي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي چې تحریک انصاف د بدلون او د رشوت د ختمولو په ژمنه له خلکو ووټ اخیستی دی او د ودانۍ په صنعت کې د ښه بدلون لپاره نوې پالیسۍ جوړې کړې دي.
احتساب کمیشن کی وجہ سے ایک ڈر اور خوف پیدا ہوا ہے لوگوں میں کہ اگر ہم غلط کام کریں گے.
احتساب کمیشن لوجے په خلکو کې یارا پیدا شوی دا چې کوم غلط کار وکړو نو نشو بچ کېدی او موږ هم دغه یارا غواړو. کله چې دا ویره نه وه نو دلته په پیسو ټیکې او نوکرۍ خرڅېدي او دغې ته خرابه حکومتداري وایي. که د کنسلټنټس او د رشوت د مخنیوي له وجې کارونه ځنډېدلي وي نو هغه څه غټه خبره نه ده، بلکې لږ تر لږه کمې پیسې چې د خلکو جیبونو ته تلونکي وي هغه ودرېدي. خو د صوبایي ټیکادارانو تنظیم وایي چې که حکومت د کنسلټنټس او د رشوت خورۍ په نوم د ټیکادارانو بې ځایه تنګول بند نه کړل، نو دوی به د صوبې په کچه احتجاج پیل کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر رستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاوکم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
مشال اړ ته تاسو غوګي درنو ودونکو د جنوبي وزیرستان پولیټیک نظامیا و شاو خو یو میاش مخ کې د سړک جوړونی دوه تختبل شبي کارکونکو کې له تختبونکو خلاص کړی دي. نور تفصيل د سیلاب مسعود پر رپورت کې ورو
د شپږم په ورځ د سلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سلی وزیرستان ګمل نیلی کچ په سیمه کښې د یو ځایي ټیکیدار سره د سړک په کار لګیا دوه ویشت مزدورون د مسعود قبایلیانو مشرانو او د پولیټیکل انتظامیه چارواکیو په هلو ځلو راخوشي کړي او د شپږم په ورځ ټانک ته را رسېدلي میشته بغیر د څه شرطه لوزه روغ رموټ والے کڑی شوی دی. پولیٹیکل ایجنٹ دا و نشول چا دا مزدیرون چا تشتولی چرتا ی بیولی او دے کم سیمے کم زائنا را خوشی کڑی شوی دی. یادا دیوی چا دا غام مزدیرون دے تیرے میاشتے پا دوا وشتا میں نیٹھے پا وصلا ترانگلیو زن نصرگن دا وصلا والو تشتولی او دے نصرگن دا سیمے پا لوری ی بیولی و چا تشتاون کے یہ لاتروسا پر رہن زی مواری کا بولا کڑے ندا. سیلاب ماسود مشال ریڈیو ٹانک
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تا سی غوگی درنو اردنگو دا تعلیم دا بلوچستان دا تعلیم دا سانگی چارواکی وای دا لزگونو حق اسکولونو او استازانو پر ضد بکار وای وکړي چې یوازې په کاغذونو کې دي او یا استادان په کورونو کې ناست تنخواګان یا معاش اخلي. د تعلیم د سانګې صوبایي وزیر وای تر دسمبر میاشت پورې به دا ټوله صحیح شمیره ولس سره شریکه کړي.
نور ته کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د څانګې او لوړپوړي حکومتي چارواکي دعا کوي په دغه صوبه کې په سلګونو داسې سکولونه دي چې یوازې په کاغذونو کې موجود دي او په رښتیا هیڅ هم نشته. همدا چارواکي زیاتوي له کاغذي سکولونو سره سره په سلګونو داسې ښوونکي هم هره میاشت له حکومته تنخواوې اخلي چې یوازې کاغذي ښوونکي دي او کله هم د سکول مخ لیدلی نه دی. د بلوچستان د تعلیم د څانګې وزیر سردار رضا بړیڅي د جمعې ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دغه ډول سکولونو او ښوونکو پر ضد یې کار پیل کړی او تر راتلونکي ډسمبر میاشت پورې به دقیق معلومات له رسنیو او ولس سره شریک کړي.
دا تقریبا د ګرد سکولانو د بلوچستان مشکل ډیټا اخیستی ده. دا هغه کمپلیټ پروفایل اخو کینی کمرې په شې کې دي مسو فیسلټی دي څنګه دي فیسلټی چې اویلیبل دي هغه کینی پی ټی شران کې په شې کې دي کوم سبجیکټ دی پال کوم کینی په شې کې دي او څه فندنګ ودا شې ضرورت وسته د دې باقاعده مش کوډینګ کړې دي میټینګ یو ګوس کلام یو تصور څه پی شران هم ګوس دي.
که څه هم سردار رضا بړي چې اوس مهال مشال رادیو سره د کاغذي سکولونو او ښوونکو کوم شمیر یاد نه کړ خو تیرونی د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په کوټه کې د ښوونکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل په بلوچستان کې درې لکه جالس د کوونکې او 900 سکولونه ګوست یا یوازې تر کاغذونو پورې محدود دي.
مطلب یہ کتنی افسوس کی بات ہے 3 لاکھ بچے
دا څومره د افسوس خبره ده چې تاسو د درې لکه جالس د کوونکو اندراج کړی دی او 900 سکولونه نسته خو تاسو یې پیسې اخلي. تاسو خپله په خپل ضمیر کې وګورئ. داسې نه چې زه اعلی وزیر یم، دا زه له تاسو د دې خاورې د یوه فرزند په حیث خواست کوم. که تاسو لږ ځانونه سم کړئ نو په بلوچستان کې به انقلاب راسي. د بلوچستان د حکومتي چارواکو لخوا دا ادعاوې په داسې وخت کې کېږي چې روان حکومت له لومړۍ ورځې راهیسې په دغه صوبه کې د تعلیم او سیاحت ستونزو ته لومړیتوب ورکړی او ادعا یې کړې وه چې په یادو دوو څانګو کې به د پام وړ مختاق کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال لډیو خبرونه ته غوږی. د خبر اجنسی په باړه کې یوې اوږدې مودې وروسته د لوبو میلې پیل شوې دي. تیر ماښام هم د باړې په قمبرخیلو کې باړه کرکټ چمپینشپ سرته ورسېدو. په دې اړه نور تفصیل به له باړې نه د مشال لډیو خبریال فرحت شینواری په دې رپورت کې وره.
د خیبر جنسای په باړه برکم برخیلو کې خواوشه وکاله پس د لوبو هلی زلی پیل شوی. د باړې سپورټس کمیټه لخوا په برکم برخیلو لوبو میدان کې د کرکټ سیالۍ سرته ورسېدی او د پای لوبه یې د برکمبر کرکټ ټیم او شلوبر کرکټ ټیم ترمنځه ولوبېده او برکمبر کرکټ ټیم وګټله. د دغې لوبې په وخت یو لوبغاړي فرمان پریدی خپل احساسات مشال ریډیو
سختی تیرا شوا دے گیم پہ لحاظ دے تعلیم پہ لحاظ دسے پہاڑ لحاظ باندھے داغا سے ایونٹ کو زیام چپ ہر زو کے پکور دے دا خو لگا پکم بار کے وزن چپ شلو بار کی وی دسے پہاڑ قوم کی وی چ تم رضیوت اوشی عمر خدا
او دو شلو بار کرکٹ ٹیم مشر وزیر پردی وویل
مو پر لوکا باندھے اپریشن وی لکسا مشکلات پا لوکا کے نو لکا آنند امن پواجا باندھے تقریباً دلتا ڈیر ایم چ چمرا کوم مارگری ری یا نور کوم نو مارگری ری اٹول لوغلی لکا ایم کان جو تو وہ تو کلا ایم کوم نا کرکٹ پرکشو وہ
ناصر خان اپریدی پخپل وینا کی وویل
دا نن ډیر د خوشحالی ورځ ده چې دلته نن په کمبرخیل قوم کې د کرکټ یو غټ پروګرام وشو. دا دغه خبرې یو غټ ثبوت دی چې نن په لوکا کې څومره امن جوړ شوی دی. ان شاء الله بل پروګرام به د دانا غټ مونږ کوو چې په هغه کې به او په بل پروګرام کې به زه د کلوریانو د پوره یو ډېر غټ زه به دغله د ټول پاکستان دوره په پاره به زه انشاءالله دغه سره مدد کوم.
د باډې سپورټس کمیټې یو مشر زاکر پریدی په خپلو خبرو کې وویل
د موسرا د اتو کومونو نه تقریبا دولس ټیمونه تیار کونه دوه دوه ټیمونه موږ راغستي او بهترین ټورنمنټ و دا په پیله ترنګ نه شروع و نن یې اختتام وشول. اوس خو ډېر امن شوی ډېر ښکلا شوی دی هر شروع شوی په الوکا کې چې کم امن دی. نن موږ په خپل تاسو ټول اون کتر چې کم دوه اټ رکتا داد باندې کراوډ روغلا و بډې په خورا باندې ټول نه غاټ ټورنمنټ و دا کې میوزیک شو میوزیک میلان و نو په تاریخ پیله ځل داسې غاټه میلا جوړه شول.
د دغه لوبې په اخر کې د محسود سکاوټس کمانډنټ ایوب سوکیر وویل چې اوس په باډه کې د کومې وسلوالې ډلې واکمنی نشته او امن قائم شوی دی او دوی بحث کوي چې برقراری وساتي. یا د دویچ په دې وروستو کې په باډه کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې حکومتي واکمنی بحال شوې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
درنو درکو تاسو د مشال لړیو نه روسته خبری خبرونه واوریدله چې د پاشه بوتي را رسیدلې یو شپې پاتې دي چې یو ځل بیا مریحه مرزاده ته پکې وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
دا پاکستان پیپلز ګوند د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي د ګواښونو په صورت کې به د منتخب جمهوري حکومت ملاتړ کوي. تیر مازدیګر د سینیټ غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز احسن ویل د حکومت له کارکردګۍ ناهیلي دی خو اپوزیشن ورسره ولاړ دی. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو په اړه د تړلو دروازو شاته فیصلې نه کیږي بلکې له ولس څخه پوښتنه وشي. تیر مازدیګر په پیښور کې د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه له مشرانو سره تر جرګې وروسته نوموړي مشال ویل په دې موضوع به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي. د خیبر پختونخوا گورنر سرداب مهتاب خان عباسی ویلي چې د قبایلي سیمو د ټولو بې کوره شو کسانو واپسي به د راتلونکي کال تر نیمایي پورې سرته ورسیږي. دا خبره نن د پیښور گورنر هاوس لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې د نوموړي د خپلې ویل شوې ده. د بلوچستان د تعلیم د څانګې چارواکي وایي د سلګونو هغو سکولونو او استادانو پر ضد به کار وکړي چې اوازې په کاغذونو کې دي او یا ښوونکي په کورونو ناستن خاخلي. د بلوچستان د تعلیم وزیر سردار رضا بړیچی نن مشال ویډیو ته ویل په دې لړ کې به راتلونکي میاشت دقیق معلومات له رسنو او ولس سره شریک کړي. په خیبر پښتونخوا کې ټیکهداران وایي چې صوبایي حکومت د مشاورانو او د رشوت د خاتمې په نوم د نویو پالیسیو له لارې دوی بې ځایه تنګوي چې له امله د ودانۍ په سند به دغیز کړی دی. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د ودانۍ په سند کې نوې پالیسي د ښه بدلون په نیت راوستې ده. بی بی سی د یو لوړ پوړي برتانوي پوځي افسر لخلې وایي زیات امکان دی چې د جهادي جان په نوم یو برتانوي وسلوال د شام په رقه سیمه کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. په یاده سیمه کې اسلامي دولت وسلوال پیاوړي دي.
په عراق کې کورد پېشمرګ ځواکونه د امریکا په مرسته د هیواد په شمالي برخه کې د سنجار ښار مرکز طرف ته پېشقدمي کړې ده. هلته د کردانو بیرغ پورته کړی او دغه ستراتیژیک ښار یې له اسلامي دولت وسلوالو نه واپس اخیستی دی. او د بغداد په جنوب غربي سیمه کې یو ځانمرګي برید کوونکي د یو حکومت پلو سرتېري په جنازه کې په یوه حمله کې لږ تر لږه 13 کسان وژلي دي او یو څلوېښت نور یې ژوبل کړي دي. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې.
درنو اودونکو هم دې سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدو. خپل کوربه ګلایاز د خبرونو ویاند ملي امیرزاده او تکنیکی همکار جانتن ته اجازه ورکړي. سباله او بیا هم تاسو په خدمت کې د خوندور پروګرامونو سره حاضر یو. کچره تاسو په همدې سپو پاتې شینو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونې به باورې خمه خام ولري او خوشاله اوسئ.